دا مشال ریډیو دا سحر 9 بجې شروع دونکو نن دا شروع یا چهار شنبه ورځ د 2024 زیږدیز کال د سپتمبر میاشتې درېمه نیټه دا زموږ د نن ورځې نه سات خبرونو په دی ولنه ګلای سلام پښتونخوا کې زما هارون بادشاه سلامونه ومني په خبرونه کې دا غوښته پاړه ورې چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت په هیواد کې د پیدا شوي سیاسي کړکېز د لمن زوړلو لپاره پیل کړی دی. دغه راز په اسلام آباد کې پر خبریالانو د تشدد د پیښو پر ضد د دوی د ټولنو د احتجاجي مظاهرو او د پاکستاني طالبانو له قیده د پېښور پوهنتون د وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د خوشي کېدو په ترڅ کې له طالبانو سره د حکومت د پټو خبرو د پیل د احتمال په اړه رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم درته اورو. په پیل د خبرونو نه کوو مایک ورکوم خپل همکار مجید بابا.
ستړي مشي سحر مو په خیر او لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. تیر شپه د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو یوې جرګې حکومت سره د مذاکراتو بیا شروع کولو په موخه د عمران خان او طاهر القادری سره ملاقات کړې ده. د افغانستان په اړه د ناټو د مشرانو غونډه به سبا د برتانیې په ویلز کې کیږي. سعودي عرب وايي په ملک دننه او بهر د بریدونو جوړولو په پلان کې اته اتیا مشکوک کسان نیولې دي. د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو یوې جرګې تیره شپه د عمران خان او طاهر القادری سره د ملاقات نه پس ویلي دي چې عمران خان او طاهر القادری رضا شوي دي چې د حکومت سره خپلې ځنډیدلې خبرې اترې بیا پیل کړي. په پاکستان کې د روان سیاسي کړکېچ په اړه د مذاکراتو د بیا شروع کېدو په اړه د دغې جرګې مشر سراج الحق تیره شپه خبریالانو ته وویل
تو تمام پاکستان کے سیاسی جماعتوں
دے وے د پاکستان د ټول سیاسی ګوندونو مشرانو په شریکه یو کمیټه جوړ کړه چې نن یې عمران خان او قادری سره ولیدل او پرامست شوی بحران یو سره خبرې وکړې. موږ به سبا بیا وګورو او حساب وکړو چې د بحران د اورولو لپاره څه ناسلار راوباسو.
د تیرې میاشتې د 14 منیټې راهیسې عمران خان په تیرو ټاکنو کې د درغلو او د جون په 14 منیټه د لاهور په ماډل ټاون کې د پولیسو لخوا د طاهر القادری د 14 پلویانو د وژنې له وجې دوی د نواز شریف ته مستعفی کېدو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې په زرګونو مظاهره چیان د وزیر اعظم نواز شریف ته مستعفی کېدو غوښتنه کوي د پاکستان په پارلیمان کې اکثریتي غړو د هغه ملاتړ کړی دی. تېره ورځ د پارلیمان په یوه خصوصي غونډه کې د یو شمېر مهمو سیاسي ګوندونو مشرانو وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاتړ اعلان وکړو او په هغه ټینګار وکړو چې د سیاسي فشار له وجې دی خپل اسوکې نه پرېږدي. نواز شریف ته مستعفی کېدو غوښتنې رد کړې دي خو عمران خان او طاهر القادری د خپلې دغې غوښتنې په شا کېدو نه انکار کړی دی. د پارلیمان دغه ګډې غونډې په پیل کې وفاقي وزیر داخله چودري نثار علي خان د پارلیمان د غړو نه د پولیس لپاره په دې موخه د تګلارې غوښتنه وکړه چې څنګه دغه حکومت ضد پر پرتشدد مظاهره جانو سره د نابللو میلمنو او یا ترهګرو چلن وکړي او سرخار اسلام آباد ترې پاک کړي. نثار علي خان زیاته کړه چې دغه مظاهره جانو د ریاست پر ضد بغاوت کړی دی. د پولیس او مظاهره جانو ترمنځ په تیرو درې ورځو کې د نښتو له امله درې کسان وژل شوي دي. د غزنی د حج او اوقاف مشر وسلوالو اغوا کړی دی. د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی پرون ناوخته مشال لیډو ته وویل چې قاضی فضل احمد له غزنی کابل ته روان و چې د میدان وردګ د هفته سیاه په سیمه کې طالبان له یو بل مامور او موټروان سره برمته کړ. د غزنی د حج او اوقاف رئیس په دولتي موټر کې کابل ته د غزنی د حجیانو د سفرونو د تنظیم په هدف روان و. ټاکل شوې ده چې سبا د ناټو مشران د برتانیې په ویلز کې غونډه وکړي. د نږدې څلوېښت هیوادونو د مشرانو د دې غونډې د ایجنډې په سر کې د افغانستان موضوع شامله ده. په دې غونډه کې به ناټو په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړي. د ناټو په سرمشریده کې به پر دې خبرې وشي چې کوم هیوادونه غواړي چې ولس ونه ورستو چې د ناټو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسیږي. په دې هیواد کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره روزونکي وساتي. د افغان ځواکونو د لګښت مسله هم یوه مهمه موضوع ده چې د ناټو په غونډه کې به خبرې پرې وشي. په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب به د دفاع وزیر بسم الله محمدي کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. سعودي عربستان وایي چې په هیواد دننه او بهر د بریدونو کولو د سازش په تور اته اتیا مشکوک کسان نیولې دي. تېره ورځ د اعلان په داسې حال کې وشو چې په عراق او شام کې د IS وسلوالې ډلې پرمختګونو سعودي عربستان هڅولی دی چې خپل امنیت ټینګ کړي. د سعودي عرب وزیر داخله منصور الترکی وویل چې په دغو نیول شوو کسانو کې یو کم شپېته هغه کسان دي چې هم په دا ډول تورونو کې په جیلونو کې سزاګانې تېرې کړي دي. وزیر داخله زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو دغه ډلې د میاشتو پورې د سارلو نه پس د دوی د پلانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. ښاغلي ترکی وویل چې دغه گرفتاری په تیرو څو ورځو کې کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما عراق ته د نورو درې نیمو سوو امریکایي پوځیانو استولو حکم کړی دی. تېره ورځ سپینې ماڼۍ په یو بیان کې عراق ته د دغه اضافي پوځیانو لیږلو اعلان وکړو او زیاته یې کړه چې دغه پوځیان یې په عراق کې د خپل ډیپلوماتیک ودانو او عملی د حفاظت لپاره استولي دي. بیانیه کې راغلي چې که څه هم امریکا د آی اس وسلوالې ډلې پر ضد د عراق ملاتړ کوي، خو دغه اضافي پوځیان به په جګړه کې برخه نه اخلي. د بیانې تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او وزیر دفاع چک هیګل په شمول یو شمېر نور لوړ پوړي امریکایي چارواکي به ډېر ژر په بیلابیلو وختونو کې د منځني ختیځ په سفر دي چې د آی اس وسلوالې ډلې پر ضد پیاوړي سیمه ییزه ملګري پیدا کړي. او روسي خبر ده چې امریکا وایي چې په سومالیا کې د هوایي بریدونو هدف یې د الشباب وسوارې ډلې مشر احمد عبدی غودان و. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربی وویل د تیر کل د ورځې د هوایي برید نتیجه تر څیړنې لاندې ده او دا حمله د ځانګړو ځواکونو له لوري د بی پیلټ او عادي جنگي الوتکو له لوري وشوه. کیربی وویل دی د دې پخلی نشي کولی چې د الشباب مشر احمد عبدی غودان به لګېدلی وي او که نه. که چېرته غودان وژل شوی وي نو د کیربی په وینا دا به د القاعده سره تعلق لرونکي دې ډلې ته سخت زیان وي. امریکا د احمد عبدی غودان په باره کې د معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر 2 میلیونه امریکایي ډالر انعام ایښی دی. د مشال له خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د پاکستان حکومت د تحریک انصاف او عوامي تحریک له مشرانو سره د خبرو لپاره د اپوزیشن ګوندونو د غړو کمیټي جوړ کړې تر څو په هیواد کې د راغلي سیاسي بحران یو حل راوباسي. د سیاسي چارو یو پوه وایي له یادو دوه ګوندونو پرته د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه له جمهوریت سره ولاړ دي.
ټول سیاسي ګوندونه د جمهوریت حمایت کوي، د سیکور یا د غیر جمهوري حکومت هغه مخالفت کوي.
په پیښور کې به یو دکاندار وایي د خیبر پختونخوا واکداران په اسلام آباد کې لانګ بار چوټه کوي او د صوبې غریب خلک یې د خدای اسرې ته پریښي دي.
دا غلطه ده کنه، دلته خپل علاقه پرې خودل اول تتلل یو طرف ته بدامنی ده او دلته تللي لانګ مارج د ګرانی ده، غریب سړی ته روزګار نه ملاویږي.
او د خیبر جنسي اوسیدونکو یو ځوان وایي دی او ملګري غواړي په سیمه کې د امن لپاره کار وکړي.
موږ د خپل سټوډنټان چې کوم کلاس فیلوي هغه یو ګروپ شکل کې اجرا کې راجمع شو او امن باره کې موږ میټینګونه کړو چې موږ به امن دی معاشره کې څنګه راولو.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې خوږې سندرې هم درورو لمشال رادیو سره اوسي. اوریدونکو رپورټونه وایي چې په اسلام آباد کې د حکومت ضد مظاهرې د تحریک انصاف او د عوامي تحریک لخوا چې کومې پیل شوې دي هغه لا هم دوام لري او نن داسې هم ویل کېږي چې د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه د دویمې ورځې لپاره کېږي. په دغه اړه معلومات اخلو. خپل خبریال احمدالله را سره د ټلیفون په لیکه دی. احمدالله ستړی مشي او د دغه احتجاجي ناستو د پارلمان د غونډې په اړه که معلومات لري او مهرباني وکړي موږ سره شریک کړي.
ډېره مننه هارون بچا، تاسو څنګه ویلا د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک چې کوم د ازادي او انقلاب مارچ په نوم سره کومې درنې دي نو هغه نن په شلم ورځ هم دوام لري. نن سهار چې کوم دی لکه هغه د طاهر القادری او د عمران خان کوم پلویان چې کوم په شارع دستور باندې موجود وو هغه را پاسېدل، ولې د تیرې ورځ نه څه بده پېښه چې کوم ده هغه تر دا مهال نه درامخته شوي او د دې دواړو کوم پلویان چې دي هغه هم د سپریم کورټ نه واخله تر د کوم پاک سیکرټریټ چې هغه په میاس کې موجود دي او دی لکه نه کوم سرکاري ودانۍ ته نه وته کوشش کوي او نه بل کوم داسې ګام چې په ضد باندې پولیس راشي او څه ګامونه پورته کړي. نو هغه دا وخت په پوره نه توګه ناشتي او خپل احتجاج شروع کړی دی. خو بل خوا څنګه چې تاسو خبره وکړه چې د قومي اسمبلی د ګډ اجلاس نو د هغه نه وړاندې دا خبره کوم چې تیر ماخوستن پاکستان تحریک انصاف مشر چې کوم دی هغه عمران خان هغه په خپل پلویانو ته دا ویله چې په موږ باندې په اسمبلی کې یو شمېر الزامات لګېدلي دي. نو نن به شاه محمود قریشي سره د پاکستان تحریک انصاف انصاف چې څومره د قومي اسمبلی غړي دي هغوی سره به ځي په یو ځای قومي اسمبلی ته، او نن به شاه محمود قریشي د دغه ټولو دغه جوابونه ورکوي د الزاماتو، او د هغې وروسته به د پاکستان تحریک انصاف غړي چې کوم دي هغه به د اسمبلی د رکنیت نه استعفا ورکړي. دغه شان د قومی اسمبلی گڈ اجلاس چکم دے اغبا نن ایولس بجے بیا د سپیکر پا مشرے کی شروع کی گی. تیر ورځ د مختلف سیاسی گندون مشران چکمو اغی در اسمبلی تا وینا وکرلا، ولی نن چکم پاتی گندون دی چپکی تا عوامی نیشنل گند دے، او درشان نور گندون دی اغی افتاب شیرپاو دے، نو اغی با ہم نن قومی اسمبلی اجلاس تا وینا کئی او اجلاس با نن ہم روان وی.
صحیح شو دیر مدنہ خوشحال ہوسی.
دا مشال ریڈیو دا
دن کیو رپورٹ تا. پتا سے حال کی پاکستان پا پایتخت اسلام آباد کی تحریک انصاف او عوامی تحریک گندن الخواد حواد حکومت پر ضد مظاہرے روانی دی. وزیر اعظم نواز شریف د ورستی ضلع پارا عمران خان او طاہر القادری سرد مذاکرات پریکڑ کھڑے او د حمدی هدف لپاره د اپوزیشن گندن د غړو یو کمیټه هم ټاکلی ده. دی کمیټه تیر شپه عمران خان او قادری سره کتلی دی. نواز شریف دا کمیټه تر هغې وروسته جوړ کړه چې عمران او قادری له حکومتي کمیټه سره له مذاکراتو انکار وکړ. نور جزئیات لپاره خبره د ذبیح الله شفق په رپورت کې.
د کمیټې د چهارشنبه په شپه ناوخته تر هغې وروسته له عمران خان او قادری سره وکتل چې په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي پارلمان او مشرانو جرګې د غړو شریکه غونډه جوړه شوه چې پکې پر رامنځته شوي سیاسي کړکېچ بحث وشو. په دې غونډه کې د پاکستان ګڼو سیاسي ګوندونو په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ د دوام لپاره د نواز شریف د حکومت ملاتړ اعلان کړ، او له هغې وغوښتل چې د څو زرو کسانو په غوښتنه د استعفا نه ورکوي. د اپوزیشن ګوندونو د مذاکراتي کمیټې او د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق د چهارشنبه په شپه ناوخته له عمران خان او قادری سره تر لیدنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې له دواړو سره خبرې مثبتې وي، او هیله یې خدا چې پراتلونکو ناستو کې بعد سیاسي بحران د حل لار راوباسي.
تمام پاکستان کې سیاسي جماعتون
د وای د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو په شریکه یو کمیټه جوړ کړه چې نن یې عمران خان او قادری سره ولیدل او پر امست شوی بحران یو سره خبرې وکړې. موږ به سبا بیا وګورو او حساب وکړو چې د بحران د اورولو لپاره څه ناس لار راوباسو. سراج الحق زیاته کړه چې حکومت د عمران خان د انتخاباتي اصلاحاتو په ګډون ډېرې غوښتنې منلې دي چې دا یو ښه ګام دی او ټول سیاسي گندنے ہر کلے کوي. د نو شریف حکومت په داسې حال کې عمران خان او قادری سره یو ځل بیا مذاکرات پیل کړي چې دوی د چهارشنبه په شپه خپل پلویان ته په وینا کې یو ځل بیا خپل پخوانی غوښتنه تکرار کړي، او وی ویل چې د نو شریف له استعفا پرته په هیڅ صورت له احتجاج لاس وانه خلی. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي د هیواد د سیاسي ګوندونو وروستي اعلان ته په اشاره وایي چې عمران خان په پیل کړي لوبه کې یوازې پاتې شو. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاهد ویل چې عمران خان د مذاکراتو وروستی چانس له لاسه نه ورکوي، بلکې هڅه دی وکړي چې د غیر جمهوري عمل د مخنیوي لپاره مذاکراتو ته دوام ورکړي.
نواز شریف او د نواز شریف په لغنیانو دن یا ته حاصل وکړي چې د خبرو اترو د لارې دا مسله حل شي. په خبرو اترو د پاره چې هم جوړ کړو، خو بیا هم د جنګ عمران خان او قادری او خبرې رد کړي، هغه د خبرو سره وادي وکړي، او بیا تختون چې شي ګوندونه په یو طرف کې هغه د جمهوریت حمایت کوي، د ټیک اوور یا د غیر جمهوري حکومت هغه مخالفت کوي.
د نواز شریف حکومت تر هغې وروسته له عمران خان او قادری سره د خبرو اترو لپاره د اپوزیشن ګوندونو د غړو کمیټه وټاکله چې عمران خان او قادری تیره اونۍ له حکومتي ټیم سره له مذاکراتو انکار وکړ.
له پیښوره زبی شفق اوریدونکو، د پاکستان د پارلمان په پرونی ګډه غونډه کې د حکومت مخالفه ګوندونو مشرانو او سیاستوالانو د وینا پر وخت هوډ څرګند کړ چې د آئین او جمهوریت د ساتنې لپاره به یو موټی وي. دوی وویل د عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناستې که جمهوریت ته ګواښ پیښوي نو په یو ځای به یې مخنیوی وکړي. پر دې موضوع پامیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو له پوه ډاکټر محمد تکی سره مرکه کړې ده، او له دې پوښتلي چې د پارلمان ګډه غونډه او د سیاستوالانو د یووالي هوډ څه پیغام ورکوي.
ډېر مضبوط پیغام دي چې د پاکستان د پارلمان لړخه ده، او چې کوم سیاسي تعالی عظمت قوتونه وي پاکستان کې کړتې خلک دي چې هغه دا غواړي چې د پارلمان د لرې کړي شي یا دتې دویمه لاره در وباسلی شي. دا هغه د پاره پیغام دی خو صفاس کی نه خبره ده چې د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت د پاکستان د ځواکونو هغه مخکمانه تور باندې دا خبره نه کوي خو هغه ډېر کسان د تشتا چې هغه دا غواړي چې پارلمان دی برخاست کړی شي، او د غیر خپل خلک د ټکنوکریټ په نامه باندې د حکومت نو دا ځا پیغام هغه ته په پیغام دی اورډر مهم وخت کې دا اجلاس شروع شو چې د حکومت باندې دومره فشار دی. دا سټریټ نه سړکونو نه فشار ور باندې جوړ شوی دی، بیا ځواکونو ور باندې فشار جوړی کله یو یو بیان کله بل بیان، او دې کې خبره د میاسب نه ده، خبره د جمهوریت د تسلسل ده. د میاسب نه څه غلطیانې شوې دي هغه دې ټیک کړي، هغه باندې جوور غور وکړي. یو مهم خبره ده چې دا اجلاس په دوه ستو لپاره روان دي، نو دا د څه دی چې بیتل لاینز هاف بین ډرون در چې دوی تیار ناست دي بنیادي توګه باندې. دا پیغام دا دی چې تاسو مارشل لا لګول غواړئ راشه من من دې پارلمان نه بوز وی هاف ټو بی ډریګډ اوټ.
ډاکټر صاحب دا کراته وای محمود خان سگزی په دغه غونډه کې ویلې د ترهګری تعریف وکاول د انسایکلوپیډیا بریټانیکا نه، او بیا ویل چې عمران خان او طاهر القادری چې څه کوي دا په صفات وګ باندې ترهګری د ترهګری په زمرې کې تاسو هم د شنون کې په توګه باندې اچوي دغه عمل کنه د ترهګری نه د خو یو د قانون د لا ان اورډر یو قسم حالت جوړ شوی دی، تخلیق شوی دی.
محمود خان زمونږ مشر دی او ډیر سنجیده سیاست مدار دی، او ترهګری څه زما په خیال اوس هم لږ پرمچر دی وخت استعمالول یقینا چې هغه کم کاروایان پرون پوک هغه ترهګری خو نه خود د سډیشن د غداری په زمره کې راځي د پاکستان ریاست ادارو باندې دنګل او الته دا حل لګول جوړو د پاکستان ټلویزیون چې کوم باندې د قسم پرګو کو هغه خلک الته وهلې دي پیسې پټکړي دي دا کسی چې کوم دي دا جرم کو یقینا دی د جرم نویت د دې تعین کول د پارلمان کار دی او محمود خان اچھا ګر د پارلمان مشرانو کې خپل یو خاص پوزیشن لري نو هغه وینا دا زما ور لګ اختلاف دي چې دومره زرد د ترګری چارج لګول دا غالبا چې مناسبا بنوي نور د ډېر مهم چارج دي ډېر خطرناک الیګیشن او اعتراضات دي چې کوم طاهر القادر او عمران خان باندې لګیدلی.
د سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تکی سره مو د پامیر ساحل مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو د پاکستاني ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې په اسلام آباد کې د حکومت ضد احتجاجي مظاهرو موضوع راخصل شوی. دا په لیکنه کې ویل شوی تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو د پاکستان په حکومتي نظام کې د بدلون لپاره لنډې او غیر آئینی لارې خپلې کړې دي. د دې لیکنې مهمه برخې له ما هارون بچا وري. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې راغلی هغه ډرامه چې عمران خان او طاهر القادری په اسلام آباد کې پیل کړی د دې ښکارندوی ده چې دا دواړه کسان د جمهوري اصولو پر ارزښت له سره پوه نه دي. عمران خان غواړي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د درغلۍ او مخاونیسي او لبلې خوا قادری د داسې یو حکومتي نظام معرفي کولو خبره کوي چې یوازې همدې په اړه معلومات لري. د لیکنې تر مخه مونږ ته ویل کیږي چې په پاکستان کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره پر اوږدو او سختو لارو د مزل کولو پر ځای د احتجاجي ناستو په ترڅ کې لنډې او غیر آئینی لارې خپلې کو. عمران خان وایي مونږ حقیقي جمهوریت غواړو او همدا اوس یې غواړو. نوموړی دې تن ګوري چې د په گاون هند کې چې اولنی عام انتخابات پکې په 1955 کال کې شوی ول تر اوسه په عامو ټاکنو کې پر ګوندونو د درغلې او تورونه لګي خو پر دې سربېره جمهوریت پکې د ودې په حال کې دی. موږ وړو د جمهوریت لپاره د هند د نیمې پیړۍ سفر په 100 میاشتو کې وکړو او له دغه هیواده مخکې هم شو. همدا هغه فکری مغالطې دي چې موږ یې لرو. موږ په هیواد کې یو نوی حکومتي نظام د دې لپاره نه غواړو چې ګنې هغه زوړ یو له کار پرېوتې خدا چې موږ یې سمولو ته زړه نه ښکوو. ته د ځمکې د ویش اصلاحات راوړلو او د ولس د سواد په برخه کې رښتونی هڅې پیل کا نو کېدلی شي دوه درې نسلونه وخت ونیسي چې په هیواد کې حقیقي جمهوریت راشي او انتخابات له درغلیو پاک شي. خو لیکنه زیاتوي دومره اوږد انتظار به څوک کوي چې عمران خان په بیړنۍ توګه د یو نوي پاکستان جوړولو دعوی کوي. اردوونکو د تیرې میاشت له 14 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند پر روانو حکومت ضد مظاهرو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او نور وزیرانو او د صوبایي سملې غړو د پرله پسې ګډون پاړه. په پېښور کې د مشال رادیو خبريال ځلان یوسفزي د دې خار له خلکو سره خبرې کړې دي. راځي وورو چې دوی څه وایي.
زمانو خو پزلی سبحان دی دا غلطه ده کنه دل تخپل علاقه پر خودل ول تتل یو طرف ته بدامنی دی دل تتل لنګ مارج دی گرانی دی غی غریب سړی ته روزګار نه ملاوی.
زمانو شبیر دی دا وزیر اعلی صاحب چې کم دی اغال ته پر دل ته خوش پر دا خپل دا کنه دا خلک پریشان دي دی باندې.
زمانو سیراج دی من یار یو حکومت نن نه خوشاله دی په خپل ګور کې به ګور کړي نو څه خوشاله
دا بنه زمو پکې کې دماغه وشو او په دماغه زمو لدر شو
محمد یوسف اسلام آباد کی ناس دے خلکو عوام نے زانے طرف تک کڑے دے زانے پٹ کڑے دے کار دیکھیے نا مخبل تیرے کے حساب لوگ ووٹ کڑے ماں اور کڑے ماں بچو اور کڑے خپل ووٹ وانے اس کا پیچھے وہ دل اور
زمان زادہ ملک نم دے جکیم کے ماربلو کاروبار کو طریقہ کار ولا د سوبې نه ورځي چې موږ کم طریقہ کار وکړو نو کومه توقع چې موږ ول بل دا خبره ده چې مرکز د حکومت سره بي دي سي نه دي نو سم بګن شي کولای په دغه کې په صبح کې دا هم خبره ده نو کم امینېګان چې دي کنه په کرای باندې خلک بي نو چې دا اوس په خپل لاله نشي نو کم کسان چې تل هغه خو دې بي ترازي
ما ولی رحمان نوم دی او دا دکان دی دیکونه
زه خو خپل مطلب د پاره نه سي د خلکو غم نه کوي چې د خکارونه کړی و د خپل بوته د پنجاب پورې او خلکو ور کوي به بوته الیکشن کړی و د تب حکومت ملاو شوی دا وستلې د دلته د خلکو روزګارونه پریخي د خلکو دفتر او دار څخه کارونه دي خدا خنه کوي دا یو غلط کار دی اوټ چې کم دی عمران خان لور کړی او به نه ورکو
زمانو مسعود دی نو خپل د خپل حق او د صوبې د حق ته پاره ناشتي ځکه چې زمون صوبې ته هیڅ هم نه ملاوېدل او زیات تر چې کوم حکومتونه تیر شوی دي نو هغه زمون صوبې ته داسې خاص نه دي کتل بیا خاص کر د ناو شوادی په حکومت کې خو بالکل زمون د صوبې سو خیال نه ساتي نو زه خو یم چې دا در نه صحیح ده
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اردن کو د نهي پرواز یعنی پرون په ټول پاکستان کې د فدرل یونین اف جرنالिस्ट په غږ چې د پاکستانی خبريالانو یو ټولنه ده په اسلام آباد کې د پولیسو او مظاهره چانو لخوا پر خبريالانو د تشدد د شوې پیښو پر ضد مظاهره وشوي په دغه لړ کې په خبر کې هم خبريالانو د احتجاجي لاروین پترس کې له حکومت وغوښتل چې په دغه پیښو کې ککړ تنان دي ونيسي او سزاګان دي ورته ورکړي له پیښور پرې د غلام غوث رپورټ اورو
د لړکی په پیښور کې د پیښور پریس کلب او خیبر یونین د سوري لاندې هم یو مظاهره ترسره شوه د دې مظاهره پر مهال د خیبر یونین په نوم د خبريالانو د ټولنې مشر نثار محمود مشال ریډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او طاهر القادری لخوا د حکومت په ضد په مظاهرو کې چې د خبرونو د کومې شبکې خبر یا تبصره په چا بده لګېدلې ده نو سمدستي پرې بریدونه کړې دي
ډېر زیات تشدد شوی دی په اسلام آباد کې که څوک غیر آئینی اقدام کوي نو د دې مونږه صحافیان وکیلان سیول سوسایټي او قسم چې پولیټیکل پارټي خلاف دي دغه سیمونګم خلاف یو مونږ وایو چې په پاکستان کې د جمهوریت مضبوط کړی شي
د پیښور پریس کلب صدر ناصر حسین مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده د پاکستان رسنۍ د خپل منځي اختلافاتو نه ډډه وکړي او ټولي رسنۍ د آزاد صحافت او جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کار وکړي
په دې وخت زموږ میډیا تقسیم ده یو پارټي سره ملاو دی بل پارټي سره ملاو دی په دې کې چې کوم تقسیم به کړه لوګنه نو تاسو په پته ده چې والو مونږ خو مونږ خپل چې کوم ملګری دي هغه خاص کو کوم میډیا اونرز یا د خاص کو چې په دې باره کې یو پیج باندې راشي او خپل چې کوم ازادي صحافت تحریک څنګه دی لپاره زموږ لاس مضبوط کړي چې کوم حکومت تشدد کړي دا یا بل پټه تشدد کړي دا د کسان به نقاب شي او د سزا ملو شي
دا یادونه وردا چې په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری د مظاهرو په لړ کې پاکستانی رسنۍ د اختلافاتو ښکار دي او ځنی رسنۍ د عمران خان او طاهر القادری په حمایت کې خبرونه او تبصرې خبرو او ځنی د میا نواز شریف او پارلیمان حمایت کوي او د رسنیو ترمنځ د دې اختلافات لوجي د خبريالانو ژوند د خطر سره مخامخ شوی دی ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال په هندار کې ځان وویني
اورین کو څورو دی وړاندې د پاکستانی طالبانو لخوا د پیښور په هندون د وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د خوشی کېدو خبرې د پښتنه را پیدا کړې چې ګنې طالبانو د پاکستان حکومت ترمنځ د امن خبرو بهیر په خوفیه توګه روان خونه ده په دې اړه مجید بابر جوړ کړی دا رپورټ اورو
سکه هم د پاکستان د پوز د مطبوعاتو ادارې ویلي دي چې سلور کال مخکې تختول شوې د اسلامي کالج په هنتون په خوانی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د یو پوزي اپریشن په نتیجه کې خوشی کړل شوې ده خو پاکستانی طالبان داوه کوي چې پروفیسر اجمل خان جی د حکومت په قید کې د خپل دریو ملګرو په بدل کې خوشی کړی دي د دې دعوی له امله اوس دا پښتنه راپورته کیږي چې هایا د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو کوم عمل ناکامه شوی وو په خفیه توګه خوروان نه دي د دې پښتنې په جواب کې طالبانو سره د خبرو اترو پخوانی حکومتی کمیټې غړي رستم شاه مومند وای
دا پروفیسر صاحب راخلا سیدل چې کوم دی او په دې باندې هیڅ یو دولتي بیان نه ورکول د دې داخکاری چې یو چیلنج تا او دا غي نتیجې مونږ ته روښکار شي نہ پروفیسر بخبر دا خبر کہی جاتا مطلب دا شی آغا تا ہم دا ویلیشن دا خبر مکو نہیں دیا تھا اور نہ دولت دا طرف اصل سے خبر راغ لے گا یہ مطلب دا کہ آغا یو بیگ چین چکنی آغا کار کئی
دا چی دا پروفیسر اجمل خان پا بدل کی دا طالب وسلوال کم بندیان خوشی شوی دی دا دی نمونا خو پا حقا فیرست کے شامل نو چستمو دا مخی دا خبر اترو دا بحیر پر محال دا طالبانو لخوا دا مذاکراتی کمیٹا یو غڑی مولانا یوسف شاہ حکومت تاوالا کرده و دا دی پختنی پا زواب کی مولانا یوسف شاہ وائی
طالبان دا زمان جزری خدا مطالبہ دا زمانہ کی ہم سرے وا لیکن اس
اسلام آباد کے خبریال طاہر خان بیاوائی چی کسوہم دا طالبانو حکومت ترمینز دا مبینہ خفیہ مذاکراتو سے ثبوتون نشتا خود دا خبرہ دا طالبانو دا خپل منزی اختلافات العملہ دا پاکستانی طالبانو دا محسود ڈلے دا حکومت سره تعلقات پخکی دو دی او دا خبرہ دا پروفیسر اجمل خوشکیدل ہم دا دغی لڑے یو برخہ دا
کارت ہوگا حکومت یا فوج یا طالبان خدا خبر نکی چردی لکه دا خبرو اغا پروسا عمل جکم شروع شو اغا اوس روان دی خو دا طالبانو مشر خبره کی چی یو کال دا دی پا دی موضوع باند خبر روان وی نو پا یو کال که صرف فقط دا بندیانو مسئله با حیث کرا هم نو یو پاکستان که دا یو بد قسمتی پا دی شوی دا چی دیر شیان روان دی خو اغا دا خلکو نا اغا دا پادلیمان نا دا غی نا پا دی پاتی کی دی اور کشرن دی پروفیسر اجمل خبر باندې حکومت ډیر زیات یو غیر واضح بیان ورکړی دی نو د کرنې ود خلکو هغه شکونه زیاتیږي او په معاملات حل کیږي د هغه په ځای کې شي غنون پی کیږي کی.
د سیډونکو په نظر کسو هم د طالبانو حکومت ترمن له پډاګو یا په خفیه توګه د کوم رابطو ثبوتونه نشته خو د دوی په خبره د کله نه چې د ضرب اعظم په نامه پوزي عملیات پیل شوی دی په پاکستان کې د طالبانو لخوا د تشدد لړۍ تر ډیره حده کم شوې ده
د مجید بابر رپورٹ موردو اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی راځي د ځوان سندرغاړي ایاس خان په غږ د سندره وور
ہر جانا لگستور دسمان جانان سما جانان جانان سما جانان جانان سما جانان
اردن خود ایاز خان لدی سندری سرا د خبرونی نمایت اور سیدو د مجید بابر نبا لن خبر نوور
Thank you.
د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو یوې جرګې تېره شپه د عمران خان او طاهر القادری سره د ملاقات ته پس ویلي دي چې عمران خان او طاهر القادری رضا شوي دي چې د حکومت سره خپلې ځنډیدلې خبرې اترې بیا پیل کړي. په داسې حال کې چې په زرګونو مظاهره چند او د ادم نواز شریف ته مستعفي کېدو غوښتنه کوي، د پاکستان په پارلیمان کې اکثریتي غړو د هغه ملاتړ کړی دی. د غزنی د حج او اوقاف رئیس وسلوالو اغوا کړی. د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی پرون ناوخته مشال ایډیو ته وویل چې قاضی فضل احمد له غزنی کابل ته روان وو. ټاکل شوی ده چې سبا د ناټو مشران د برتانیې په ویلز کې غونډه وکړي. د نږدې څلوېښت هیوادونو د مشرانو د دې غونډې د ایجنډې په سر کې د افغانستان موضوع شامل ده. سعودي عربستان وایي چې په هیواد دننه او بهر یې د بریدونو کولو د سازش په تور اته اتیا مشکوکه کسان نیولي دي. تېره ورځ دا اعلان په داسې حال کې وشو چې په عراق او شام کې د آیس وسله والې ډلې پرمختګونو سعودي عربستان هڅولی دی چې خپل امنیت ټینګ کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما عراق ته د نورو درینی مسوو امریکایي فوجانو استولو حکم کړی دی. تېره ورځ سپینې ماڼۍ په یو بیان کې عراق ته د دغې اضافي فوجانو لیږلو اعلان وکړو او زیاته یې کړه چې دغه فوجیان دي په عراق کې د خپل ډیپلوماتیک ودانو او عملی د حفاظت لپاره استولي دي. امریکا وایي چې په سومالیا کې د هوایي بریدونو هدف یې د الشباب وسلوالې ډلې مشر احمد عبدی اودان وو. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جان کیربی وویل د تیر ګل د ورځې د هوایي برید نتیجه تر څېړنې لاندې ده او د حمله د ځانګړو ځواکونو له لورې د بې پیلټه او عادي جنګي الوتکو له لورې وشوه. کیربی وویل د دې د پخلی نشي کولی چې د الشباب مشر احمد عبدی اودان په لګېدلې وي او کنه.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس اوریدونکو د زینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې ل خپل خبريالې رابیا اکرم خان اورو.
جنگ رسپان خپل ادارې کې د 13 ورځې پارلیمان په مشترکه اجلاس کې د آئین بالادسته او جمهوریت نظام جاری ساتلو باندې د کم اتفاق اظهار وشو. د هغې نه هغه خدشي ډیره هده پوری لري شوې کمی چې د تحریک انصاف او عوامي تحریک درنونه پیدا شوې وي. ادارې په وینا کدا درنې د آئین او قانون په حدودو کې وي نو غونډ کام به دومره د مشکلاتو ښکار نه وو. ادارې مخکلي کې دواړو احتجاج کوونکو ګوندونو انتظامیه د باور ورکړی وو چې دغې لړخ به د امن امان مسله نه پیدا کیږي، خو ملن داسې ونه شو. ادارې وایي دا شان د تیر اتوار په ورځ د کور کمانډرانو غونډه هم وشوه چې حکومت ته یې مسلې په سیاسي طریقو د هوارولو مشوره ورکړه. ادارې لیکي په دې ټول وخت کې تحریک انصاف او عوامي تحریک مشرانو دا تاثر ورکولو چې هغې ته په دې غونډ عمل کې د فوج حمایت حاصله دی. ادارې زیاتوي په دې حالاتو کې د پارلماني ګوندونو مشترکه اجلاس کې د آئینی او جمهوري نظام د حفاظت د عزم اظهار وشو او دا خبره ثابته شوه چې پارلمان د ریاست د ټولو اوچته اداره ده. ادارې لیکي حکومت او آئینی نظام خلاف په تحریک کې د فوج نوم څنګه استعمال شو نو اوس دا فوجي مشر ولې فرض دی چې بغیر د سرزنډه دي تحقیقات وکړي او کوم خلکو چې داسې وکړل د هغې خلاف دې ضروري کاروایی وکړي. مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پېښور په باچا خان انټرنیشنل ایرپورټ یو ځل بیا په یو کارګو جهاز ډسې کول نه پس د شپې اجازونه د نه چلولو فیصله شوې ده. ادارې لیکي په کارګو جهاز یو وار بیا ډسو نه پس خیبر پښتونخوا حکومت په هوایي ډزو پابندۍ سره سره بډبیره، پشتخره، تاکال او شاخوا سیمو کې قانوني او غیر قانوني اسلحه لرونکو خلکو تفصیلات د جمع کولو فیصله هم وکړه. ادارې وایي له بده مرغه تر څو پورې چې یو سنگینه پېښه مخې ته نه وي راغلي په هغې د حکومت له خوا توجه نه ورکړی کیږي. ادارې زیاتوي سوال دا پیدا کیږي چې د پی آی اې جهاز د پیښې ککړ خلکو د نیولو او د سزا څه وشو. که هغې نیول شوی وي نو داسې بله پیښه به مخې ته نه راتله.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې په لیکنه کې راغلي د پاکستان په اړه داسې اندېښنې موجود دي چې ګنیدا 30 کروڑه بادای دغه هیواد لیوا غیر یقیني وضعیت سره د مخامخېدو پر لور روان دي. بلخو د نیویورک ټایمز ورسپانې په لیکنه کې ویل شوي په پاکستان کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د روانې جګړې له کبله په دې هیواد کې د پولیو رنز د لمنځه وړلو هڅې زیانمنې شوې دي. د دواړو مقالو غټکی له اسرار عالم مومن دا اورو.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم نو شریف پر ضد احتجاج په دریمه اونۍ کې داخليږي، نو شریف هڅه کوي چې د څه باندې یوې لسیزې تر ټولو لوی سیاسي بحران څخه ځان وباسي. په څه باندې یوه اونۍ کې دغه مظاهرې د پاکستان زیاتره لویو ښارونو ته خورې شوې او داسې ګنګوسیانې وي چې کېدای شي پوځ مداخله وکړي او وزیر اعظم نواز شریف په مستعفي کېدو مجبور کړي. خو پوځ ویل چې ردوی اداره غیر سیاسي ده او په ښکاره د جمهوریت ملاتړ کوي. په تېر یو کال کې داسې اشارې ته سترګو شوې وې چې د نواز شریف لخوا له هند سره د کاروباري اړیکو غځولو هڅو او د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د مقدمې چلولو له وجې پوځ خفه شوی. بلخوانی او ټایمز ورسپاڼه لیکي په پاکستان کې د وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ د جګړې له کبله په دې هیواد کې د پولیو مرض په مکمله توګه د لمنځه وړلو کمپین ته زیان رسیږي. په مقاله کې راغلی دی پاکستان د پولیو وایرس یوازنۍ پناګه جوړیږي. سږ کال تر دې دمه 119 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د پوځي عملیاتو له کبله د بې کوره شوو 100,000 خلکو څخه د هیواد نورو برخو ته د پولیو وایرس د خورېدو ویره څرګندېږي. زیاتره د پولیو کیسونه په وزیرستان کې مخې ته راغلي دي چېرته چې ځینو وسلوالو ډلو د کال 2012 راهیسې د پولیو ضد په څاڅکو ورکولو بندیز لګولی دی. که څه هم د صحت کارکوونکو د وزیرستان په بیلابیلو برخو کې په لارو کې جوړ په امنیتي پوستو کې د کډوالو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل، خو د دې باوجود د پولیو کیسونه مخې ته راځي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تمه دا چې د عامه اړیکو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نن په کابل کې د افغانستان د انتخاباتي لانجې او د ملي وحدت د حکومت په اړه له بیلابیلو خواو سره خبرې وکړي. په دغه اړه تفصیل د احمد شیبر پر رپورت کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ډوک فرانتس پرون په داسې ورځ کابل ته ورسید چې یو ورځ مخکې تر دې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم خبرداری ورکړی و که چیرته د دوی غوښتنې د سیشن بې تر روزي ونه منل شوې، دوی به د رایو د تفتیش له بهیر په بشپړ ډول ووزي او د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو له خبرو به هم خپل استازي وباسي. د فرانتس لراتګ وروسته د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم له لوري د ملي وحدت د حکومت له خبرو او د رایو د تفتیش له بهیره د بایکاټ خبره ځنډنې شوه او د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو ویاند مسلم سادات فرانس پریس اژانس ته وویل چې ټاکل شوی وای چې د ټاکري ضرب العجل په اړه د دوی مشر په کابل کې خبري غونډې ته خبرې کړي وای، خو د دې لپاره چې له یو شمېر سفیرانو، ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې سره خبرې کړي دا کانفرنس وځنډول شو. خو د دې ضرب العجل په اړه د شفنی احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم ویان فیض الله زکی په کابل کې خبریالانو ته پرون وویل چې انتخابات ملي پروسه ده او د یو ټیم پریکړه دغه بهیر نشي به اعتبار کولای. په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو خبره کړی پیغام کې لیکلی دی چې د افغانستان دواړه کاندیدان باید د ملي وحدت د حکومت لپاره په خپل ژمنه ودرېږي، ځکه چې دغه حکومت د دې هیواد د ثبات او امنیت تضمین کولای شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د دوی مرستیال فرانتس به د خپل سفر په ترڅ کې په افغانستان کې په سوله ایز ډول د واک د ډیموکراتیک انتقال بشپړ ملاتړ وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې به د رایو د تفتیش په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری پر وړاندیز ټینګار وکړي څو له قانون سره سمه نتیجه واخیستل شي او د ملي وحدت د حکومت په برخه کې موافقه وشي.
وسازوریدونکو یو بل رپورټ د افغانستان د انتخاباتو لمسلو سره تړلې ده. انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د انتخاباتو د تفتیش او ابطال په تخنیکی بهیر کې بعد کاندیدانو هر ډول غوښتنو او اندېښنو ته ځواب ورکړي. د دې کمیشن ویان نور محمد نور د سیشن به پروس خبريالانو ته وویل چې د رایو تفتیش او ابطال د کورنۍ او نړیوالو معتبرو څارونکو لخوا پر مخ ځي او باید نتیجې ټولو ته د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم ګواښ کړی دی چې په چې که غوښتنې ونه منل شي د انتخاباتو له سیاسي او تخنیکی بهیر سره به پریکون اعلان کړي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپای په رپورت کې ورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی د انتخاباتو په تخنیکی بهیر کې د کاندیدانو هر ډول پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره چمتو دي. د اصلاحاتو همپلنې انتخاباتي ټیم تیره ورځ یو ځل بیا ګواښ وکړ که د دې ټیم غوښتنو ته په 24 ساعتونو کې پام ونه شي، دوی به د انتخاباتو د تخنیکی بهیر ترڅنګ له سیاسي بهیر سره هم پریکون اعلان کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو بهیر د دواړو کاندیدانو لخوا د منل شویو میکانیزمونو په رڼا کې پر مخ ځي. نوموړي وویل بیا هم کمیسون دې ته چمتو دی چې د کاندیدانو غوښتنو ته ځواب ورکړي.
کمیسیون
مسلسل انتخابات حاضر بیت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حاضر دی چې دواړو کاندیدانو او ملګرو ملتونو ته هغه مسایل واضح کړي چې هغه یې ته ګوند دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه له کاندیدانو سره په تماس کې دی او له تخنیکی ټیمونو سره اړیکه لري. موږ هیله من یو چې دا بهیر داسې پای ته ورسیږي چې دواړو کاندیدانو او اکثرو افغانانو ته د منلو وړ وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش او ابطال بهیر د ملي او نړیوالو معتبرو څارونکو لخوا پر مخ ځي او نتیجه یې باید ټولو ته د منلو وړ وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور د غرض وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د رایو د تفتیش بهیر پای ته ورسیږي.
ټول هغه صندوقونه چې د تېرې ورځې تر ماښامه بیا څېړل سوي 2015 صندوقونه دي چې دا په حقیقت کې د ټولو رایو 90% جوړوي.
سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د تفتیش د دقیقې نیټې د پای ته رسیدو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي انکو بشویلي و چې ممکن د رایو د تفتیش او ابطال د سنبلې تر 19 پورې بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه کاندیدان تر اوسه هم د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه نهایي موافقې ته نه دي رسیدلي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اردن کو د افغانانو لپاره د بشر د حقوقو اروپایي بنسټ په نوم یو ټولنې غوښتنه وکړه چې د انګلستان د ویلز په غونډه کې د نړیوال ټولنې د مرستو په عمل کېدو ټینګار وشي. د بنسټ د سیشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډه درلوده او افغانستان څخه یې د نړیوال ټولنې په اوږدمهاله مرستو او ملاتړ ټینګار کاوه. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان هم حکومت ته سپارښتنه کوي چې د ویلز په غونډه کې باید د افغان امنیتي ځواکونو د تقویت لپاره د مرستو راجلبولو لپاره کوشش وکړي. یوسف زدران د موضوع پاړه رپورٹ لري.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د ناټو مشران ډیر ژر د ویلز په ښار کې غونډه ولري، یو شمېر افغان مدني بنسټونه د ناټو لغړو هیوادونو غواړي چې په دې ناسته کې د افغانستان سره په اوږدمهاله مرستو بیا ټینګار وکړي. د افغانستان د خلکو لپاره د بشر حقوقو اروپایي بنسټ یو له همدې ټولنو څخه ده چې وایي د نړیوالې ټولنې څخه پرته افغانان د امنیت د تامین او تروریزم سره د مبارزې توان نه لري. د دې بنسټ مشر ډاکټر نورالحق نسیمی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هم نړیوالې ټولنې د بشر د حقوقو د تامین او قانون حاکمیت لپاره په تیرو 14 کلونو کې ډېرې مرستې کړې دي، خو افغانان لا هم د دوی مرستو ته ضرورت لري. ښاغلی نسیمی وویل افغانان اوس هم له ډېرې بېوزلۍ، د کار له نشتون، تاوتریخوالي او ناامنیو سره مخامخ دي. د افغانستان د خلکو او مدني ټولنو وړاندیز د ناټو له مشرانو څخه دا ده چې نړیواله ټولنه په هغو ژمنو ودرېږي چې په وروستیو 14 کلونو کې له افغانستان سره کړي دي. دوی باید د افغانستان په امنیت کې له موږ سره همکاري وکړي او د افغانستان په بیا رغونه کې زموږ سره صادقانه مرسته وکړي. د ناټو د مشرانو غونډه د پنځشنبه په ورځ د انګلستان د ویلز په ښار کې جوړیدونکې ده او د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د دفاع وزیر بسم الله محمدی به د افغانستان په استازیتوب په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا ناسته به دوه ورځې دوام وکړي او تمه ده چې په لومړۍ ورځ به د غونډې ګډونوال په افغانستان کې د ناټو په ماموریت خبرې وکړي. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې نړیواله ټولنه به په دې غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د 4.1 میلیارد ډالرو په کلنۍ مرسته هم چې په خوا یې ژمنه شوې وه توافق وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت هڅې پیل کړي چې د مرستو دا اندازه تر 5.5 میلیارد ډالرو ورسوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ناټو راتلونکي غونډه د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي بولي او سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې څخه د مرستو پر راجلبولو ټینګار وکړي. افغان کارپو جنرال عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو په ناسته کې د افغانستان استازي باید له نړیوالې ټولنې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو ټینګ ژمنې ترلاسه کړي.
اول تخریبي نظامي نیروګان یا امنیتي نیروګان باید د افغانستان په حد تقویه شي چې هم په داخل کې امنیت تامین کړی شي او هم که چېرته عیاران په دوی باندې تعرض صورت نیسي دوی وکولی شي چې دفاع وکولی شي. اکمالاتي مسایل هم چې هم په تخنیکي لحاظ او هم په مادي لحاظ باید دوی د افغانستان سره ډېر کومکونه وکړل.
سره له دې چې افغان حکومت هیله ښودلې چې د دوی ټاکلی استازی به د ناټو له ناستې ډک لاس هیواد ته راوګرځي، خو د چارو کارپوهان په دې باور دي چې په دې ناسته کې د ولسمشر ګډون خورا اړین و. دوی وایي که ولسمشر حامد کرزي یا نوی ولسمشر په دې غونډه کې ګډون کړی وای، لاسته راوړنې به یې افغانانو ته ډېرې وې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو پاکستانی دی نیوز انٹرنیشنل ورسپانه د دې هیواد پر سیاسي، معاشي او ټولنیزو مسلو د لیکوالي ملیه لودی یو لیکنه خبره کړې ده. دا وایي د پاکستان ډېرې ستونزې په دې هیواد کې د پخوانی پوځي جنرال ضیاء الحق د حکمرانۍ د دورې زیږند دي. د دې لیکنې مهمه برخه له ملیه امیرزاده اورو.
د نیوز انټرنیشنل ورسپانه کې لیکواله ملیحا لودھی لیکي چې که څه هم د جنرال ضیاء الحق تمړینې له دوه نه زیاتې لسیزې وشوې، خو شاته یې له مصیبته ډک میراث پرېښی دی. دغه میراث نه یوازې د هیواد سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ژوند متاثره کړی دی، بلکې د واکدارۍ یو داسې نظام یې مخې ته راوستی دی چې د څو کلونو نه دوام لري. د لیکوالي په خبره په پاکستان کې د ډېرو اوسنو مسلو تړاو د ضیاء الحق د دور له پالیسیانو سره دی. په مقاله کې لیکل شوی دی دا باید ومنل شي چې جنرال ضیاء الحق د ډېرې اوږدې مودې لپاره واکمنو او د ذوالفقار علي بوټو د پلویانو او مخالفینو ترمنځ یې د تقسیم نه ګټه پورته کړه چې په 1978 کې پوځي کودتا ممکن شوه. لیکوال لیکي جنرال ضیاء نه یوازې د بوټو د سیاسي مخالفینو ملګرتیا ترلاسه کړه، بلکې خپل کورنۍ پوزیشن یې په دې راټول کړ چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې د غربي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړ. د لیکوالي په خبره که څه هم ضیاء الحق د بوټو پانسي ته لاره برابر کړه، خو د پاکستان پر سیاست د بوټو اثر پر لرې کولو کې ناکامه شو. لیکوال لیکي دا جنرال ضیاء د کورنو بارنو پالیسیانو له امتزاج سره په ملک کې یاغیتوب او مذهبي تندروي زیاته شوه. د خپلې واکمنۍ په دفاع کې د اسلام له استعمال سره ضیاء الحق مذهب او سیاست په داسې طریقه ګډ کړل چې مقصد یې معاشره په مذهبي او فرقهییزو بنیادونو تقسیمول وو. لیکوال لیکي د افغان جګړې له امله په هیواد کې نور مشکلات پیدا شو، لکه د وسلو او مخدره موادو خورېدنه، د مدرسو جوړېدل او په یو لوی شمېر کې د افغان کډوالو پاکستان ته هجرت. په مقاله کې لیکل شوی دی چې د ضیاء الحق پالیسیانو سیاست او ادارو ته نقصان رسولو، بلخوا د ضیاء الحق په دور کې اقتصاد ته هم تاوان رسیدلو. په پاکستان کې د مالی او اقتصادي بحران ریښې دغه دور سره تړلې دي چې ملک قرضدار دی. د ضیاء په دور کې د ټیکسونو د نه اخیستلو سره بارنو هیوادونو نه قرضه اخیستلو طرفته رجحان زیات شو چې ورسره د بدمرغۍ یو روایت جوړ شو. اوس یې نتیجه دا ده چې د هغه نه پس پوځي او غیر پوځي مشرانو د اقتصادي اصلاحاتو پر ځای قرضو ته مخه کړې ده. لیکوال لیکي د ضیاء الحق سیاسي طرفداران وایي چې د هغه په دور کې اقتصادي وده او سیاسي استحکام و، خو په اصل کې شاته یو داسې اقتصاد پاتې دی چې په خراب حالت کې دی او یو داسې ټولنه ده چې په ټوکړو کې تقسیم ده او پکې تشدد دی. بلخوا یو داسې نظام موجود دی چې ریاستي ادارې کمزوري دي او ښه کارکردګي نه ښایي.
ملیحا میرزاده اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې راځي د رابعې تبسم په غږ د خیبر افریدي دا شعرونه واورو. رابعه تبسم په غږ مو د غزل اوریدو او سرازیو رپورت ته څلور کلونه د مخه د محمد جن صاحب په پنډیالای سیمه کې د بارانی اوبو یو بند جوړ شوی خو تر جوړېدو دو میاشتې وروسته بارانونو ونړو. د سیمې خلک د پاکستان له حکومت غواړي چې دغه بند ورته ورغوي تر څو د ځمکو د اوبخور یوه چاره وشي. شانواز ترکزی پرې رپورټ راکړي.
په پنډیالی محمود ایجنسی کې څلور کاله وړاندې باراني بند چې د کروندې د ځمکو د خړوبولو لپاره جوړ شوی د جوړېدو نه دوه میاشتې پس اولنی باره وړنګاو چې ولس پرې هغه وخت هم خفګان څرګند کړو. پنډیالی د محمود ایجنسی غریزه سیمه ده چې ځمکې په باراني اوبو خړوبېږي ولې خپلې نهري اوبه نه لري. یو ځای اوسېدونکي د اوبو د نشوالي له وجې هغوی ته ورپېخ مشکلات داسې بیانوي.
زما نوم سید نذیر دی. چې دلته د اوبو ډېر سخت مشکلات دي، بېش ټول هم شته، څاروي هم شته، بېش او مطلب چې نور هم ډېر مشکلات په دې علاقه کې اوبه کمزورتي ده کنه. بورونه پکې خلک وباسي سل غزه شپېته غزه خو ته اوبه کمیواله پکې راځي.
لیاقت خان د پنډیالی بازار کې اوسیدونکي دي. هغه نمو په سیمه کې د داسې ځمکو په اړه وپوښتل چې که اوبه پیدا شي او کروندې پر هم خپ اسانه کېدی شي.
دلته کې کم نږدې د غیو ځمکې دي، او تاسو کم دي ساحل طرف ته دي، د خلانې سمیال کور دي، د خلانې خرخیل دي، د خلانې مولین دي، د خلانې کم اسکندر خیل دي. دا ډېر ځمکې دي، دا ټول اوی کیږي او زمونږ اوس برام چې کم دي اوبه کمې پوره کیږي. خو دې باندې اوس پوري تور باندې زر کار کار اچکار وکړی شي، ځکه چې دې ډېر ځل دغه راي خبر خلکو کېږي نو اوس کېږي او موږ په انتظار یو، لیکن دې هیڅ دغه ونه شو مخکې شوی او آیته موږ ډېر خوشاله. خو بس یې لا ویوړو.
شاه محمد خان نومې او بل مشر وویل چې ځمکه یې شته دی خو بیا هم کرونده نشي کولی او په بهرانو خارونو کې مزدوري کوي.
روزګار مې دلته هیڅ نشته، ځکه چې دې سوکړې ته وګور دغه ته وګورم دغه په خبر د زو د لاس مزدوري کوو. بدلته دغه بوس کلو دغه هم نشته دی، ځکه ډېر لرزه نه زو براوړو. د کام ته دومره تکلیف ده چې مال ټول د تند نه مړ شو.
د احمدي کالو اوسیدونکو شاول خان وویل چې کچیرته حکومت دا بند بیا جوړ کړي نو ممکنه ده د هغوی کورنۍ روزګار هم شروع شي او د بهرنو مزدورونو خلاص شي.
یو خو بجلی موږ ته نشته، خاص کر ضرورت موږ نه پوره کیږي. بوډۍ مو کوم هغه ویړو سرکاري ډیم ویړو عوام دم تکلیف ته مال دم تکلیف ته وړو دم تکلیف اسکول دوبو لکه دل لانی غټه زمکه پرته جیدات ډېر کنه دا ټول وی کېدل دل لاسا هغه ویړو بس دغه شواړه اوس پرته ورل سټم.
بل خو دا پر کړی تنظیمي چارواکو لوور سب ډیویژن یکول محمد دجن سره مرابطه وکړه نو له هغه خو ویل شو چې ګینه د یاد بارني بند د بیا جوړونې په اړه هغه متعلقه درو ته وینا کړی ده او دوی امکان هم سرګن ک چې ګینه دا بند یو وار بیا جوړ شي. خدای ونه ویل چې ګینه د بند بیا رغونه به کله ممکن شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد دجن.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش
اوردونکو. پرون د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د دې صوبې د بیلابیلو برخو همداراز قبایلي سیمو ځوانو هلکانو او جنکو د یوې غونډې په ترڅ کې په ټولنه کې د امن او برداشت پر موضوعاتو خبرې وکړې. په دغه غونډه کې چې د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا جوړه شوې وه، له ټولنې د سخت دریځۍ د له منځه وړلو پر ضرورت ټینګار وشو. په غونډه کې صوبایي وزیرانو او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو هم ګډون وکړ. خالد خان پرې له پیښوره رپورټ راکوي.
دا نه پورز یو غیر دولتي موسسه له اړخه را بلل شوی د دستوره کې دا خیبر پښتونخوا دولت ضلع او 15 قبایلی ایجنسونه راغلي ځوانانو او زنانو ګډون وکړو او په خپل سیمو کې د امن برداشت او تعلیم خورولو لپاره جمعنه وکړي. دا خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو په خوانی وزیره او د پیمان انجیو مشره میرمن مسرت قدیم وویل چې تر څو پورې د تعلیم نظام او نصاب کتابونو کې د امن، زغم او ورورولۍ سبق نوي خو پاتورونه کې سخت دریزی نشي ختمه دي.
چې زموږ د ټول چې انتها پسندیدو نه د زموږ په تعلیم کې ده، زموږ د استادانو په ټیچینګ چې کومه رویه دي په هغه کې ده. کو یو تعلیم نه موږ راونی سو او په تعلیم کې موږ د برداشت او د رواداري خبرې شروع کو او موږ د انسانيت درس ورکړو.
د پښتونخوا د کلیوالو سیمو د پرمختګ وزیر عنایت الله خان په دغه محل خپل وینا کې وویل چې په کومه معاشره کې انصاف او برداشت نوي هلته امن نشي راځي.
دے معاشرہ کے سپر عادل نہیں قائم شوے، امن بن قائمی گی. دا پاکستان آئین جی دے دا دے آئین دا پاسداری دا دے آئین دا فریم ورک دا لاندے جد و جہد اور دا دے دا پروٹیکشن اور دا دے دا امپلیمنٹیشن پا دے کے جکم فنڈامنٹل رائٹس تھی اگر خلقو تا پروائیڈ کول دا دے پا نتیجہ کی بدے معاشرہ کے امن قائم دیش.
دا غشان دا سوات منگوری نا راغلی یوی پیغلی نیلم چٹان مشال ریڈیو تا اویل چی آغا پا سوات کی دا ٹوپک او وصلی دوت ختمول دا پارا حسی کوی او میندو تے دا پوها ورکڑی دا چی خپل بچو کی دا علم رانا خورکړي او هغوی د بدو عادتونو نه وساتي.
چې اصلاحات چې دنو هغه مونږ ختم کړو، د هغې سره به کم سواد کې چې حالات خراب شوي وو، نو هغه حالات مونږ دوباره راوستل نه غوښتل. نو ما 1500 مدر چې دي هغه ټرین کړو چې څنګه به تاسو خپل بچي باندې نظر ساتئ، چې ستاسو بچي غلط لار ته لاړ نه شي، څنګه ستاسو بچي چې دی تعلیم حاصل کړي، او څنګه تعلیم چې دی هغه زموږ مستقبل صحیح کولای شي.
دا خیبر ایجنسی نه یو ځوان په خپل سیمه کې د امن کوششونو په حق له مشال ریډیو ته وویل.
زمانو ماز احمد، مونږ خو دی امن باره کې کوششونه شروع کړی دي، ان شاء الله کړو به. او مونږ د خپل سټوډنټان چې کوم کلاس کې دوی هغه یو گروپ شکل کې اجرا کې را جمع شو، او امن باره کې مونږ میټینګونه کړو چې مونږ به امن دی معاشره کې څنګه راولو، ځکه چې دا مونږ خپل وطن دی، مونږ پلاران به کې د دینه بعد به مونږ وسیګو، او هغه نه بعد وجره روان کوم نسل دی هغه به وسیګي.
په دغه دستور کې د نورو نه علاوه د عوامین شل پارټي سید جعفر شاه، میرمن یاسمین ضیا، او د پاکستان مسلم لیگ نواز سردار اورنگزیب او میرمن امنا سردار هم د خپل خیالاتو سرګندونی وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبو ترغلی او د افغان سندرغاړي بهیر امیری په غږ لدی سندرې تاسو خوند واخلئ. تر هغې وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
خندا کے مزا ستاپ ادا کے مزا ستاپ خندا کے مزا ستاپ ادا کے مزا اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستاپ حیا ستاپ حیا کے مزا مزا ستاپ حیا ستاپ خندا کے مزا ستاپ ادا کے مزا اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستاپ حیا ستاپ حیا کے مزا جانانا ستاپ حیا کے مزا ستاپ زلا کے مزا